السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو سحرنې خبری مشلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1449 لمریز کال د دلوي دیر شمنټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 19 سره سمون لري. امان الله امیرزی د دینیم سات خبرونه تخنیکی چاره پر مخوړي. د غزنی امنیتی مقامات وی دغلته د سره صلیب د تختول شو کارکونکو د خلاصون لپاره هر اړخیزه حاله زری کوي. افغان هوایی ځواک په راتلونکي مارچ میاشت کې د بی پیلوټا څارونکو الوتکو پروازونه پیلوي. د سیمې د اورسیو مهم تحولاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتی چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د پی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه ګڼي. د خبرونو تفصیل. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکي د سه شنبې پورس په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنی قمندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د دقیق جزئیات لا نه لري، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمې ته وړي دي.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به وا کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیده نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
سره صلیب رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټه الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رویټرز آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټه الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې وزارت وایندې ماریا زخاروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
داوی په افغانستان کې کورنۍ بهرن له حل لري دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریښي. موږ د داعش طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکی خلک هدف دي اندېښنه لرو. موږ همدارس له دې هم اندېښنه لرو چې ځینې مواردو کې د افغان پوست ناټو او امریکایي ځواکونه په بېساري ډول له ډېرې قوې کار اخلي. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات رسیدلی دي. د افغانستان یو لوړ پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیری کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قمندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي. دا سیالي د اسیا د شلوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي پترس کې چې په بنگلاديش کې روان دي ترسره کیږي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه ګڼي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د عیسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونو پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر په ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې اعلان کړه. علي اکبر صالحی ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغه کې سولهییز اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحی څرګنده کړه چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریاکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. او په روسیا کې د ګرځنده تلیفون موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکا او هنلندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسله یې سپینه کړې 195 میلیونه ډالر ورکوي. د کمپنۍ دا خبره پرون اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 9. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1.
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. دا غزنی چارواکی وی دغلته د سر صلیب د تختول شو کارکونکو د خلاصون لپاره هر اړخیز اقدام ته چمتو دي.
دغه خلکو باید بشری مرستې کولې. د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید سای ته سفر کړی وای.
ټاکل شوی چې د افغانستان پوس د راتلونکي مارچ میاشت په سر کې د کشف او څارن د کشف او څارن لپاره د ځانګړو بي پيلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د روان خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې هغه خونځې د زده کوونکو پر مخ بیرته فعال شو چې په خوا به د داعش وسلوالو پکې خپلې فیصلې اعلانولې. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه اوري.
پلاستر وی کانکریټ وی سیټی کې لګول وی خښت کور او
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام 7.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د سر صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وسنډول. د کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 50 کارکونکو د تختول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر سرنګوالي په غور لګیا دي. په افغانستان کې د سازمان وین احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه‌شنبه پورې تختول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی امنیت قومندانۍ وایي چې د تختول شو کسانو د خوشکولو لپاره تدابیر نیسي. فرشته جرال زی په جزئیات لري.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سر صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سر صلیب د نړیوال ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاز په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول شوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیت قومندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارته سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب د کارکوونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللی وو.
څنګه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللی وو. دوی په هم تللی هلته په یو کلي کې په نامه د چاردې او اساسیات نومېږي. دا هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مرسق نه دي، خو له ساحې نه موږ ته زموږ خپل نفر راکړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول. یعنې کوم تفاهم هم درلود. دوی تاسفانه یو موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري، هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده، که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعت لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات په ادامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼاخیلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد، دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼاخیل کلي ته، چې د رڼاخیل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیان د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز. هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قوماندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو څرګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
وامریدل چې د غزنی امنیتی چارواکي وی چې د سره صلیب د نړیواله موسسې د هغو 5 افغان کارکونکو د لټون لپاره تدابیر نیسي چې د سه‌شنبه پورس په دې ولایت کې تختول شوی دی. په همدې حال کې سره صلیب په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان پوځ به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قومندان جنرال ډیویس ګوردن پرون په کابل کې رویټرز خبري آژانس ته وویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا دا سکن ایګل په نوم بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ښه فلم او عکس هم اخیستلی شي. له فرستې جلالزی په دې اړه نور جزئیات اورو.
د اسکن ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکې به چې لری اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بی پیلوټ الوتکې به چې ډېرې پرمختللې دي، په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیویس ګوردن رویټرز خبري آژانس ته ویلي، موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپل هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلي وزیري رویټرز ته ویني، زموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بی پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي، خو امریکایي جنرال ډیویس ګوردن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواوو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه به لږ تر لږه 3 کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به 8 سیستمونه ترلاسه کړي چې 6 بی پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکن ایګل په نوم دغه ځانګړي بی پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي، د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یې 1,000,000 ډالره کېږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غک له ازادي رادیو اوري. وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځه بیرته فعال شوې ده چې داعش وسلوالو پکې پریکړې کولې. دغه راز د نړۍ د وروستۍ تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوریدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول واوري او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا آسیا د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. د ایران حکومت هنګری ته پیشنهاد کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر په ورته ډیزاین او سټایل جوړ کړي چې په ټولو اسیایي هیوادونو افریقا کې خرڅېدلی شي. او په روسیه کې د ګرځنده تلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالنډي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسئله اسمینه کړې 95 میلیونه ډالر ورکوي. اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانه د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي کسه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د رسپانه په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د دې ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسیدونکو په حواله وایي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړه شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وایي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نه وي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه درېږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هفنگټن پوسټ ورخبرونه د افغانستان په اړه په خپل ورسې غنه کې د هغې لمړنۍ افغان رسامي په اړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادري رسموي او د دې انزورونو لارې فیمینیزم خپروي. هفنگټن پوسټ د افغان رسامي شمسیه حسنی د ژوند کې څه خبره کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزېږېدل او بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیه حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سړکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسیه حسنی په یو تصویر کې یو میرمن چې بنفشی رنګه چادري اغوستې او د یوې لوړې ودانۍ په غاړه ناسته پیانو غږوي ښکاره کیږي. دا میرمن چې اوښکې پرې روانې دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسیه حسنی هفنگټن پوسټ ته ویلي هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشۍ هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وایي د شمسیه حسنی په تصویرونو کې د ښځو ښکلا او معصومیت انځور شوی چې په ورانو ویچاړو کې په خپلو نفیسو ګوتو پیانو غږوي. سیزم غغله ازادي رادیو اوري. د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې هغه خونځې د زده کوونکو پر مخ بیرته فعال شو چې په خوا به د دایښ وسلوالو په کې خپل فیصله اعلانولې. د چهارشنبه پر ورځ د خونځې په پرانستونه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ولسونو سره په مختلفو برخو کې ژمنې هم وکړې. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
کله لري کله لاس نه دا د اچین ولسوالۍ د دې سرک لیسې زده کوونکو شور دی چې په ډېرې بې صبرۍ سره د کتاب او قلم د رانیولو هڅې کوي او د ولایتي ادارې لخوا پرې کتابچې او کتابونه ویشل کېږي. دا ښوونځی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې وو او هغوی به په دې ښوونځي کې خپلې فیصلې اعلانولې. خو له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې افغان ګډو ځواکونو د داعش پر ضد عملیات ترسره کړل. دا او دې ته ورته نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړې او ښوونځي بېرته پرانیستل. د دې ښوونځي په پرانیست غونډه کې د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور وو. نوموړي وویل د شینوارو ولسوالۍ امن د جلال آباد او د مرکز پر امن مستقیما اغیز لري.
سیمه کې امن وي په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی، په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی او په دې پوسټ چې کابل کې امن دی. بې له شکه ستاسو قربانۍ ستاسو میړانه د قدر وړ ده. زه یوازې دومره وایم چې موږ بدل ته یو ملي امنیتی ځواکونه به د خپل ولس په لومړۍ لیکه کې جنګیږي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر تغییر په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي.
وګورئ چې همدغسې تعاون د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دښمن خپله رویه او مورال بایللی دی، ستاسو په مقابل کې نشي درېدلی.
بلخوا په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قل اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیري له ولایتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې په دغو تصفیه شوو سیمو کې د بیا رغونې کارونه پیل شي. نوموړي وویل د پوځي عملیاتو په پرتله د بیا رغونې کارونه د امنیت پر اوستو کې 70% مثبت اغیز لري.
نتیجو اكونو سره یو ځای انکشاف باسازی مکتب کې سی باش کې نورو باشو کې وشي د دې تاثیرات بلا مثبت راځي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په اچین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سیمې معارف، صحت، باسازۍ او نورو برخو ته به پوره توجه وکړي. نوموړي وویل په نږدې وخت کې به د سکتوري رئیسانو جلسه د شینوارو په ولسوالیو کې جوړه شي.
په روانه اداري مجلس کې به فیصله دایي چې ټول رئیسان، سکتوري رئیسان، تاسو انکشافیات او صحت او نور ویل ټول سکتوري رئیسان چې هغه په شینوارو کې باید فعالیت ولري، یوه جلسه به ناراضي ټوله په شینوارو کې به جلسه نیسي.
دارنګ نوموړي زیاته کړه په پام کې لري چې د شینوارو ولسوالیو څخه بې ځای شوو کورنیو ته د رسنیدو سره سم په خپل ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشي. د ویلو ده چې له تیرو اتو ورځو راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې په لسګونو د ایشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د اچین ولسوالۍ څخه باندې شل کلي له وسلوالو پاک شوي.
په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ ستونزه رامنځته کړې ده. د استخباراتو اداره د اپل شرکت د تروریستانو د یو تلیفون په اړه معلومات غواړي او اپل کمپنۍ دا معلومات نه ورکوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
دا د آیفون 15 زنګ دی، دا هغه تلیفون چې په امریکا کې لانجه پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د اپل له کمپنۍ غواړي چې دغه یو ټلیفون انلاک کړي. دا ټلیفون د سان برناردینو د پیښې د قاتلانو ټلیفون دی. نږدې دوه میاشتې مخکې سید فاروق چې امریکایي تابعیت یې اخیستی و له خپلې پاکستاني مېرمنې تشفین ملک سره یو ځای د کالیفورنیا په سان برناردینو کې 14 تنه وژلي وو. اف بی آی په دې موده کې بیا بیا هڅه وکړه چې د دغو دوو قاتلانو ټلیفون پرانیزي خو بریالی نه شو. د دې ستونزې د هواري لپاره په امریکا کې د محکمې رئیس شیری پیم د سېشنبې په ورځ د اپل له کمپنۍ وغوښتل چې اف بی آی ته تخنیکي معلومات ورکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د اپل کمپنۍ عمومي مشر ټیم کوک د کمپنۍ په ویبسایټ کې په یو بیان کې ولیکل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اپل له کمپنۍ غواړي چې یو بې ساری ګام واخلي، خو دا هڅه د اپل د مشتریانو امنیت ته ګواښ پیدا کوي. کوک زیاتوي که دوی دا کار وکړي نو بیا به هر څوک آنفون انلاک کوي چې دا د شخصي معلوماتو د افشا کېدو لپاره خطرناک دی. د اپل کمپنۍ مشر زیاته کړه که حکومت دا وایي چې دا استثنایي پیښه ده نو د دې ضمانت څوک نشي کولی چې ورته غوښتنې ادامه پیدا نه کړي. خو د محکمې له ټینګار وروسته د اپل عمومي رئیس په سان برناردینو کې له خپلې کمپنۍ وغوښتل که ممکنه وي چې له داسې لارې دا ستونزه هواره کړي چې یوازې دغه یو موبایل پرانیستل شي. خو اپل کمپنۍ په ځواب کې ورته ویلي دي که چیرته له داسې لارې استفاده وشي چې دا ټلیفون پرانیستل شي په راتلونکي کې به له همدې لارې بیا او بیا کار واخیستل شي. د اپل کمپنۍ عمومي مشر وایي موږ له خپل هیواد سره مینه لرو او د زړه له تله د امریکا د ډیموکراسۍ درناوی کوو، خو د اف بی آی غوښتنه نشي پر ځای کېدی. د اف بی آی مشر جیمس کامی تیره اونۍ ویلي وو چې د آیفون 15C نه پرانیستل به د تروریزم پر ضد د دوی پر هڅو منفي اغیز وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. دا ملګرو ملتونو او منشي بان کی مون د سوریې په بحران کې پخکیل خو او هغو هیوادونو چې د هغوی ملاتړ کوي غږ کړی چې له پوځي لارې د بری ګټولو له فکره لاس واخلي او د سولې لپاره پر یو جوړجاړي کار وکړي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوی و. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بله پلوه په سوریه کې ښکېلې خواوې او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې روان بحران لامل دوه نیم لکه کسان وژل شوي چې په دې اثر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیسورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15مه نیټه بیا پیل شي. د میستورا پرون د سوریا یو شمیر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریې د حکومت او وسوال اپوزیسیون لپاره یو سخت ازموینه وه. موږ غوښتل ثابته کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشحاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې، نو دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته کاتر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورورسېږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریې د حالاتو په اړه خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان تیاری څرګنده کړي چې د امریکا د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې سوریې ته پولیس ځواکونه واستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل احمان اساق د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي که افغان حکومت وغواړي نو سوله حتمی راتلی شي. محمد اسلام ارمان له خوست نه لیکي چې د وسلوالو او د غراس له دایشیانو غواړو چې د مکتبونو د تړلو ډډه وکړي. حکمت حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته اس ایم اس هستولی وایي سوله باید د افغانستان له طالبانو سره وشي، پنجابیان او نور بهرني طالبان باید وځپل شي. اوس هم د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وایئ؟
مو نوم محمد غافس.
څه کاروبار کوئ؟
دلکاری کوم.
څو کاله کیږي چې اجری دلته؟
دلته تقریبا 14 کاله کیږي.
بیا څنګه هم زمان دواړه کار کوئ؟ مثلا سهار نه مازیګر خو دفتر کې بیا دلکاری کله کوي؟
دلکاری خو دلته په رسميات کې کوي.
ها دلته دلکاری.
دلته دلکاری ما پوس دلته دلکاری په لاستار وی کمپلیټ وی سیټی کې لګول وی خښت کور ورکاو.
مثلا دلته کوم مشخص کارونه دي چې تاسو دي چې باید روزانه او کویار او رزم کاری کله کله یې؟
کله کله ایګل کاری کله کله کې غنی بس نور خشر کاری کو.
ها نور څه کارونه کوي؟
نور په کاری یو څه میزونه کاتو پورته کو پس چوکې باز نور کارونه دي دفتر څه کار وی پس هغه کو.
دلته اوسې کور مدلته د اولادونه مچرو
سي کور چلستون کې ده.
نور مکور کې څه کار کوي؟ کتا سي وازي کور
نه ته وازي څه کار کو.
اولادونه مو څه کار کوي؟ هغه غړ دي واړه دي.
اولادونه مې واړه دي پس هغه مکتب کې.
څومره معاش دي د گزاره دي کې؟
معاش 5200 روپۍ ده. پس ځان دیو گزاره نسته خو مقصد په گزاره ته اوسه چاره نسته. معاش باندې کارونه چیرته کار وکړي؟
څنګه تاسو په نظر اوس چې مثلا دونه کم معاش مخلي ژوند مو څنګه تیریږي؟ هغه ورځنه آیت چې اخلي هغه مو بس کیږي کور لپاره نه بس کیږي؟
گزاره کوو پس ته میوس کې دوه میوس کې پس کار واخه چیرته پیدا کړل یو مړل خو خو په کنه اوس په مکه چالو یا لوبیا یا دال یا شیشه پس گزاره
بیا دلته همکارانو سره مو خوشحاله یي ورځ مخه تیریږي؟
څه راول خوشحاله سو چې شو کو خوشحاله نسو.
دولت نه څه غوښتنه ل لري مثلا چې تاسو به څه
مو شم کم د پوسو نه لرو کوبل کومه اید نه لرو پوسو ما یا موش مبارک مون سره کومک وسی مو شم چکسی مو شم 5000 مو شم بازار هم تاسو معلوم د پوسو دلتم یو سوخ مواد خوراک مواد هر شی په باندې کوسی مشکل تمامي کول مسئولیتم په مو ده
ډیر مننه
تشکر خیر اوسه چې مخته وخت
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 5 صفحه په کابل